د مخام شپک بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه چې تمونن جمعه پرانیستل شي د ځای چارواکو په وینا نه پرانیستل شوی او لا هم تړلې ده. د ننګرهار سوداګري او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د جمعې په ورځ به تورخم دروازه د مسافر او ناروغانو پر مخ بیرته پرانیستل شي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو موجودیت د لارې د انټرل پاتې کېدو سبب شوی دی. دغه دروازه چې نږدې یوه میاشت انټرلې وه، د چهارشنبې په شپه یوازې د بار وړونکو موټرو لپاره خلاصه شوه. پاکستان دا پوله د فبروري په 21مه د هغه څه په غبرګون کې بنده کړې وه چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوستې جوړول بلل شوي دي. د تورخم له بندېدو سره په زرهاو مسافر او د سوداګری مالونو وړونکي لارې د دې دروازې دواړو خواو ته بندې پاتې دي او د سوداګرو په وینا میلیونونه ډالر تاوان راوخته دی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیان له مخې د دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8500 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال اوګوچی ډانلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتېدونکي شمیر یوه د نه منلو وړ او د مخنیوي وړ تراژیدي ده. هغه زیاته کړه چې د نورو تلفاتو او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر ادبای په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل شوي. ویل کیږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامنی او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې هیواد له هیواده ووځي او په نورو هیوادونو کې د ښې راتلونکي په لټه کې شي. د روسیې د امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو د نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. د دواړو هیوادونو د رسنیو د راپورونو له مخې شویګو شمالي کوریا ته وروسته له هغې ولاړ چې په دې وروستیو کې د دې هیواد لخوا روسیې ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه راپورونه خپاره شول. د راپورونو له مخې دا ځواکونه د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره روسیې ته لیږل شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې سرګی شویګو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام کیم جونګ اون ته ورساو. په پیغام کې پوتین ژمنه وکړه چې د دوی د وروستیو غونډو په جریان کې د موافقو پلی کولو ته به ډیره پاملرنه وکړي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د غونډې په جریان کې شویګو یو ځل بیا د امنیتي شراکت تړون ته د ژمنتیا لپاره د موسکو پر بې قیدو شرطه چمتووالی ټینګار وکړ. د دواړو خواوو ترمنځ دا تړون تیر کال په پیونګ یانګ کې په یوه سرمشریزه کې لاسلیک شو او په هغه کې د بهرني یرغل په صورت کې د متقابل ملاتړ ژمنه هم شامله ده. د سودان پوز نن اعلان وکړ چې له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړی. دا ماڼۍ د سودان په پلازمینه کې د سیالو ملیشه ځواکونو وروستی کلک سنګر ګڼل کېده. په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ نیول د سودان د پوز لپاره د چټک ملاتړ ځواکونو یا RSF ملیشو په وړاندې یوه لویه سمبولیک بریا ګڼل کېږي. د اسوشیټد پرس اژانس په وینا دا پېښه ښایي د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه وي، ځکه د RSF ځواکونه لا هم د لویدیځ دارفور پر سیمیاو د سودان پر نورو برخو کنټرول لري. او د لندن په هیدرو هوایي ډګر کې د اور لګیدنې له امله په سلګونو زره مسافر د الوتنو له لغوه کېدو سره مخ شوي دي. دا پېښه د اروپا په تر ټولو بوخت مسافرتي مرکز کې د برېښنا د قطع کېدو له امله رامنځته شوي چې چارواکي تړلو ته اړ کړل. د الوتنو د څارنې د خدماتو فلایټ رادار څلیرش په وینا د هیدرو هوایي ډګر ته او له دې ډګر څخه لږ تر لږه 1350 الوتنې اغېزمنې شوي دي. د امریکا له ښارونو څخه هم څو الوتنې لغوه شوي دي. پولیسو اعلان کړی چې تر اوسه پورې د ورانکاری کومه نښه نه ده لیدل شوې، خو د ترهګرۍ ضد چارواکي د پېښې لاملونه څېړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې وه نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه تړلې ده.
زما په ګوتو کې څلور ډبرې تیږې دي، دا ډاکټر دپاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پاتې وو
یو ناروغ چې د دې لارې د پرانیستو په تمه دی. نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نویو نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا مخکینیو ایښودل شوو نیالګیو ته پاملرنه کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال پیلېدو سره دغه راز په سړو سیمو کې له مخکې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي. خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویندې، زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې چې دوی لاړ شي، ځکه هم دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکی دي.
په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنیو زیاتوالي خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
امن امان کی صورت حالت نه ته خو
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت چارواکي وایي نن جمعه هم د تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیسار ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې هاغاړه د سکنرونو او د مسافرو د پرشنو د ځینو نورو تخنیکي سیستمونو د خرابېدو له امله دا کار دا لار نن هم تړلې پاتې ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دغه لاره د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال ده فیروز عزیزی په راپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتک پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بل لار بند ده، ځکه پاکستانیانو سیستم خراب کړو. د څلور سیستم درلودل، په څلور سیستم کې د افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم میول خراب دي. موږ کوشش کوو چې څو وخت جوړ شي، کوم اپشن جوړ شي، کوم اجازه جوړ شي، کوم اسان جوړ شي. موږ ځغ در تکو د پاکستان د لوري سره بند و.
ښاغلي حکمت له مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو حسنه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستانی ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن شوی دي. په تورخم کې د پاکستانی اړخینو سرچینو هم د ازادي رادیو مشال څنګه تویلی چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په دزو کې زیانمن شوی او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوخت دي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي رادیو ته وویل
زما په ګوډو کې څلور ډبرې تیږي دي، هر ډاکټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پراتي او وزیر صحبت هم نه لګي، د بیر خوږې بوتې مناسبه دولت نم دغه وختونه چې د بانو ګلال د دغه مریضانو ته څه لاره ورغي. دغه د یو خلک زه د درې مورس پروت ما روجې بناره نیسم نو مې ګوډو پر سر درې د ګوډې د درد لاس.
یو مسافر هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، لوړ تستونزې شکایت کوي. ده هم د جمعې پر ورځ غرمه مهال ازادي رادیو ته وویل
ټول خلک راغون شوې سیدا او دلته ټول غالي خلک بلا مسافر دي، بوش مرزان هم دي، بکی مزدوران هم دي او دغم دي، مسافر هم دي، مرزان هم دي، دي زنان هم دي. ته پاکستان د خوانه بندګي او دې مزدان پراتی دي په مشکل کې پراتی پرې دا زه جاله ډه کې دي او دې په جمعاتونو کې سپراتی دي سب دلته ټولونو کې ناس دي چا ځان لري په کمرې نسري ډېر په بدل دي. خلکو غوښتنه دا چې سیاست دیو په لشي او غریدا گیټ مشکل دی بل طرف دشي کنه دا انټرنیشنل گیټ خلک بيزي راځي، مريضان بيزي راځي، دا په لم د خلکو کور نه دي، دی په لم د خلکو کور نه دي، گیټ بند دی، خلکو ډېر زیات مشکل جوړ کړی.
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورز د مارچ په 19مه لوه 20 ورځو ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص سو. ټاکل شوی ونن د مسافرو پر مخ هم پرانیستل سي چې اوس د تخنیکی ستونزو لامل لا هم لاره تړلې ده. دا لاره د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درې شپې د دواړو خواو ترمنځ نښته هم وسوه چې مرګ زور لای هم درلوده او لامل یې د سیمې ځایي اوسیدونکو ل خپل کورونو بې ځای شوی و. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه مالی زیانونه ورسېدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نویو نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده. هر کال د نوی کال په پیلي دو او د نوروز په پیلي دو سره حکومتونه تل د پافنسان کې د میلیونونو نوی نیالګیو د کینولو خبره کړې ده، خو له هغه ځایه چې معلومیږي اکثره کینول شوي نیالګي سم نه دي پالل شوي او ډېرې وچ شوي دي. د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان وایي د دې پر ځای چې ډېر نوی نیالګي کینول شي باید هغو کینول شوو نیالګیو ته پاملرنه زیاته شي. نور جزئیات دې اسنه ککړ پر پورته
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري. د پلازمینې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډېری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او پکار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
خبرونه کې د نوروز په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان وروستۍ وضعیت ته مخه کړو. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې د ناامنیو زیاتوالی خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د ثبت ادارې ساوت ایشیا ترورزم پورټل ویل روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 140 وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوی او سخت ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلارې نوی بدله شوې ترهګري به روانه وي. نور حالی زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواخ پر پټ کې
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتی دو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی فوج وان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي. دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هره ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانۍ داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13مه شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی، خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوز په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نوي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کړي؟ اوس هم هسه ډرامه روانه ده، کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
لہذا یہ تماشے ختم کر رہے.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګرۍ بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان فوج هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د فوج ویاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نوي کال پیل دو سره په سړو سیمو کې له مخکینه وای خو نس کال هم پیل شوی. په خوست کې مسول چارواکي وای په خونځو کې د بزرګونو نوې زده کوونکو د جذبولو لپاره انتظار نیولی، خو د ولایت یو شمېر اوسېدونکو غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړې دوام اجازه ورکړل شي. نور حالي د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
داد خوست خار پوهان عبدالحی حبیبی لیسکی د نوی خوانیز کال د پیلېدو غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نور ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د خوانیز بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لونې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال روډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تن خون کې نقیب رسول کلیوال وویل:
لکه څه ډول چې زموږ ورونه، زموږ ماشومان هغه هلکان، البته هغه ډېر خوشحالۍ سره مکتب ته سي د خپلو راتلونکو هیلو او امیدونو د ترلاسه کولو لپاره، داسې که د هغې سره څنګ کې زموږ خویندې، زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ شي، ځکه نو دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکي دي. دوی باید په راتلونکي کې ډاکټرې وي، دوی باید په راتلونکي کې ښوونکي وي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي.
دولسم ټولګي چې دا یو هدف ټاکونکی ټولګي دی،
او مې راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو د ازموینه د تیاری لپاره مونږ نور تکویتی پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تکویتی پروګرامونه په لاره واچوي.
بلوري ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې یې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب، د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښه والي لپاره هڅې پیل کړې دي. د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تېر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 15,000 پیرا اټکل کړی دی چې 15,000 پیرا موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په مخه جذب.
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې دې ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,650,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي. د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2,200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په خوص ولایت کې د نوي ښوونیز کال پیلې دو په باب مو راپور واورید. نن د نوي کال نوروز ورځ ده. دا پرله پسې څلورم کال دی چې دغه لرغوني او کلتوري جشن په رسمي مراسمو سره لمانځل کیږي. طالبان وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي، خو ویلي دي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولای شي. دا چې د نوروز اوسني رنګونه څه ډول دي او خلک یې په څه ډول مانځي، اسدالله لودین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری مریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لري توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بند او د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بند و، موټر به دننه شهر ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنۍ شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورتنیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګان او دغه بازی مسائل شي دغه بند کړي.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
در نوی کال لپاره مو د خوبشان زرگری تیاری و نکرد. لکم چی حکومت بدل شوی خزو تا اجازه نشته چی پارکونو تا در تفریح لپاره لارشی. موک با در حکومت تر بدلون مخی در نوی کال پورز تفریح تطلولو. تیاری با مکولو خو اوز هغا بخانه شور و شوق نده پاتی.
سابق وقت نه شور و شوق سابق نیسته بخ.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره آمادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه آمادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص آمادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرخه مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خواب لاړ سمه، نورو کلو کې به مزار ته تللمه. نو سرش کله لار وای بنده ده یا د وای په خاطر نه پوهېږم چې که جوړوي یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېره ناست و دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
پدر غونی ستان واڑا د
دهلمن مستا سپاشا ولرغو